ماشاءالله ډیو دازین تاسو کوربه اسره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا کوم. مېدم خبرونو سرټکی د طالبان او پاکستان حکومتي چارواکو تر پریکړې وروسته ټرکونه پر تورخم تګ راتګ پیل کړی. منظور پښتین له نړیوال ټولنې غوښتل چې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سمدستي اقدام وکړي. یو د روسیې ولسمشر وایي تر دېرشو ورځو پورې اوکراین کې د انرژي په انفراسټرکچر بریدونه دروي. اوزه خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن خلاصه شوه. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ډوته ویل چې نن مازیګر دوه ګاډي له پاکستان افغانستان ته په تورخم دروازه واختل. تر دې مخکې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی بیان د قاضي مولا عادل په یو ویډیوي بیان کې ویل چې له پاکستان سره پریکړه شوې چې د مارچ پر 19 پر هغه لاره تجارتي مالونه او ناروغان تلل شي او د مارچ له 21 څخه به ور د ټولو مسافرو د تګ راتګ لپاره خلاص وي. بلخ په تورخم کې د پاکستان یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ډوته ویل چې د مارچ 15 د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ تر بریالۍ مذاکرات وروسته د تورخم دروازې د خلاصېدو پریکړه وشوه. بلخوا د خبر د کاروبار او سند د خونې یو مشر جواد کاظمي مشال ډوته ویل چې د لارې تړل کېدو له کبله ورته لوی مالی تاوانونه اوریدلي دي.
تاوان خود ٹریڈرز دی، غریب خلق دی، ٹیکسی والا شو، غریب مریضان دی، یہی مسئلہ دا. او زمون چه کم ورکرز دا خوا کار کول لتلی افغانستان سائیڈ ریبلیٹیشن ڈیلی ویجز والا دی، دا غوی مسئلہ چا غی واپس کور تا راتلل اختر لپارا، نو دا ټول پساو شوی دی.
پاکستانی امنیتی چارواکو د فروری پر 21 تر هغه وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له نړیوال ټولنې غوښتي چې پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه سمدستي اقدام وکړي. نوموړي پرون په جنیوا پرس کلب کې د بشري حقوقو په اړه یو کانفرنس ته په خپل ټلیفوني وینا کې ویل چې ترګری د نړۍ امن ته ګواښ دی چې له منځه وړلو لپاره یې امریکا لویدیزو متحدینو د کال 2020 رهیسې جګړه کړې چې مرکز یې د افغانستان او پاکستان د پښتنو سیمه وه. د پی ټی ایم بنسټګر تور پورې کړ چې پاکستان د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره له دغه اتحاد څخه ناوړه ګټه پورته کړې او د پښتنو د بشري حقوقو څخه یې جدي سرغړونې کړې. منظور پښتین ویل چې په زور په ځمکو د قبضې جبري له درکې موري عدالت وجنو او پښتنو د ټولنې د بربادۍ لړۍ اوس هم روانه ده او باید نړیواله ټولنه په دغه اړه سمدستي اقدام وکړي. منظور پښتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضع خرابه ده، وسلوال بریدونه ډیر شوي او د پښتنو ټولنه د اقتصادي بحران سره مخ ده. بلخ په اسلام آباد کې پرون د قومي امنیت د پارلماني کمیټې په غونډه کې د ترهګرو بریدونه غندنه شوي او پر ضد یې د مبارزې هوډ څرګند شوي. د بلوچستان په پښتون میشته جوب ضلع کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې د ځمکلان د بم په چاودنه کې یو پوځي افسر او یو سرتیری وژل شوي. د امنیتي سرچینو په وینا د مارچ په 13 ماښام مهال جوب ښار شاوخوا او 1 کیلومتر لري په مالوه سیمه کې پر یو ماین سروي وخود چې لوجې 14 وشوه. سرچینو د نوم نه خولو په شر د مشال ډیو په ګډون رسنیو ته ویلي تر 14 وروسته د میجر سات په مشرۍ د فرنټیر کور ځواک یو ډله د پیښې ځای ته روانه شوه چې په لاره کې د یو بل ځمکلاندې بم 14 ښکار شوه چې پکې نوموړی او یو سرتیری سخت ټپیان شول. دیوایی دواړه سرتیری سمدستي د جوب هسپتال ته ولېږدول شول خو هلته یې سا ورکړه. د 14 ذمهواري لا چا نه ده مندلې. دا براس حال کې داسې بلوچستان کې په وروستیو کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې. یوازې 13 د کوټې بولان او نوشکي په ګډون د صوبې په ډېرو برخو کې وسلوالو بریدونو ګڼو سرتیرو ته مرګ جوب لړولي. د خبر پښتونخوا انتظامی چارواکو د بر جنوبي وزیرستان او ټانګ په یو شمیر سیمو کې د مارچ پر 19 ګزبندیز یا کرفیو لګولې وه. د بر جنوبي وزیرستان او ټانګ انتظامی مشرانو د مارچ په 13 په خبرو شو اعلانو کې ویلي چې ګزبندیز د مارچ پر 19 د سهار له 6 څخه د ماښام تر 6 بجو پورې وي. د بر جنوبي وزیرستان انتظامی مشر امجد میراج ویلي چې د عزیز آباد سیمې له سړک څخه تر سروکۍ جنډولا سړک له سپین جومات تر اسمان منځ ل دې مکین سړک او ل بیبی رغزی سړک تر جندولې با ګرځبندیز وی بل خو د ټانګ زمي مشر محمد شعیب ویلی چې د مارچ پر 19 بعد د ټانګ ضلع ل کول کلا سیمې څخه تر منځي خرګي او کړیوام او جندولې سیمې پورې پر هم هغه وخت ګرځبندیز وی او د ډبرې سیمې بازار با اهم بند وی د اعلامیې له مخې د ټانګ ضلع کول کلا سیمې څخه تر ګومل ګردوبي او بیا تر واڼا سړک با لارې د خلکو پر مخ ته تګ راتګ لپاره خلاصې وي. انتظامی مشرانو زیاته کړې چې یو ورځنی ګرځبندیز د امنیت په مخه اعلان کړي خو د سیمې ځینو اوسیدونکو مشالې ډوته وویل د ګرځبندیز له امله یې مشکلات زیات شوي او باید حکومت د امنیت لپاره اقدامات پورته کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې منلی چې تر دېرشو ورځو پورې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو او بې بنا بریدونه دروي د بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. دا درې کاله مخکې پر اوکراین د پراخې حملې له پیلولو راهیسې د روسیې له لوري لومړی امتیاز دی خو بیا هم د ټرمپ له دې هدف سره برابر نه دی چې غواړي سمدستي ټوله جګړه ودرېږي. اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د دواړو مشرانو ترمنځ د مارچ 14 پر خبرو نه هیلي ښوولې ویلي چې داسې ښکاري چې پوتن سولې ته لیواله نه دی او جګړې ته دوام ورکول غواړي. سپینې ماڼۍ په بیان کې ویلي چې ټرمپ او پوتن سلا شوي چې سولې ته د لارې د هوارېدو لومړی اقدام د انرژي پر تاسیساتو او انفراسټرکچر د بریدونو درول دي. او تر دې مهال مشال خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسې زوږ خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي هیواد یې د هر قسمه ترهګرۍ له منځه وړو خپل کلک هوډ تکرار کړی.
دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا.
په خبر پختونخوا کې د معدنیاتو مالکان او ٹھیکیدارانو ټولنه وایي وفاقي حکومت د دوی وړاندیزونه نه دي منلي.
نو دی مونږ ټول تجاویز دوی ریجیکټ کړی دي. د ایون چې د منرل ډپارټمنټ کوم تجاویز ورکړي هغه ریجیکټ کړی دي. نو دا خو دوی د منرل وسایلو باندې قبضه کولو کوشش ده.
او د خبر پختونخوا حکومت د پیښور له شتمنو سره یو ځای یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نشي روغ دي کسان عادي ژوند ته ستنول دي.
دغه کم د نشي خلک چې کم دي دا به صوبایي حکومت باقاعده توبانی خپلو خاندانو ته حواله کوي. په دې لړ کې د روزګار ورکولو چې کوم اقدام دی دې ته عملي جامه ورکولو دپاره یو مانیټرینګ کمیټه اعلان هم شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو څرنګه تاسې خبرونو کې هم واردله چې د تورخم د لارې د پرانیستلو لپاره د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د قومي مشرانو تجارانو جرګې خبرې پای ته رسولي او فیصله شوې وه چې دا لار به بند نه پاتې کیږي. دغه راز دغه لاره خلاصه شوې ده. او زه هم تاسو ته بیا وایم چې د تورخم دروازه د فروری له 28 څخه د مورچلو جوړولو پر سر د راولاړې شوې لانجې وروسته د پاکستان پوځ وترله خو وروسته د دواړو غاړو قومي مشرانو پکې جرګې وکړې. پر دې اړه خبرې کوو په سیمه کې له خپل خبریال فرهاد چینواري سره چې همدا موږ سره د ټلیفون د لارې راغلي. فرهاد ستړي مشه یو څه معلومات لري.
مننه اسرار تاسو په خیر. دا سره چې پاکستان په وخت خواوشا څلور نیمې بجې یعنې نن د مارچ په 19 نیټه باندې دوه ګاډي په تورخم دروازه افغانستان ته واوړېدل. په تورخم کې چې کوم د کسټم اپریزمنت افسر دی صدیق اکبر هغه سره زما خبرې وشوې نو دوی مشال ریډیو ته تایید کړه چې دواړو خواو چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس په باقاعده ډول باندې نن دغه مال وړونکي ګاډي افغانستان ته اوړي او د دې لپاره یو مخصوص ترتیب چې کوم دی دا ټاکل شوی دی. یعنی نن د مارچ په 19 نیټه به یوازې کارګو ګاډي په وقفې سره پردي او تورخم په دروازه به افغانستان ته اوړي. خو بیا نن د مسافرو ته او دایمي ناروغانو ته اجازه نشته چې دوی په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. لیا پاکستان ته راوړي څوک پرې هغوی د پاره بیا د مارچ یوویشتمه نیټه ورکړل شوي، یعنی د مارچ یوویشتمې نیټې نه به بیا عام مسافر او ورسره دایمي ناروغان چې کوم دي دا هم کړی شي چې د دروازه باندې سفر وکا.
سم فرحت دا هم راته وو چې دغلته کې خلک څومره خوشحاله دي او کلک په دې هم خبرې وکړي چې څومره تاوانونه خلکو ته واوښتل بیا هم د دغې لارې بندېدو له وجې.
داسې چې لومړی به دې خبره وکړو چې خلک ډېر زیات دې ته لیواله وو په انتظار وو چې دا د تورخم دروازه خلاصه شي. نو نن چې کله هم ماسپخین مهال دغه تورخم دروازه کې سره دواړو خواو چارواکي سوداګر ترانسپورټران دوی سره رانږدې شول، یو بل ته دوی غاړې ورکړې، یو بل ته ګلونو چې کوم هارونه یې غاړه کوي دا هم واچولې، یو باقاعده چې کوم سوداګرو هغوی یو بل له مبارکۍ ورکړې چې دغه تورخم دروازه نن خلاصه کړل شوه. دواړو خواو ته چې څومره هم چارواکي سوداګر ترانسپورټران راجمو دا ډېر خوشاله وو او یو بل ته دا مبارکۍ ورکړې او بس دغه دروازه چې کوم دی په ترتیبوار خلاصه کړل شوه.
او تاوانونو په اړه هم څه معلومات شریکې منلې بوي؟
تاوانونه خو داسې ده چې د تورخم په دروازه چې دا پاکستانی چې څومره مصنوعات دي اکسپورټ دی یا ترانزټ مالونه دي دا د ورځې په حساب څه خواوشه اته سوه ګاډي به په دې لار باندې وختل او دا څه ویشت ورځې وشوې چې دغه د تورخم دروازه تړل شوې وه. نو دې سره سوداګرو سره چې موږ خبرې وشوې نو دوی وویل چې نه یوازې دا چې سوداګرو ته د ورځې په حساب باندې په اربونو روپو یا ډالرو چې کوم دی دا نقصان او زیان روان دی، بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته د محصولاتو په مت کې هم ډېر زیات تاوان ورسېد.
سم ډېر زیات مننه ساسنه فرحات شنوارو د مشلډي خبريال تاسو معلومات درکول چې د تورخم دروازه د نن د ناروغانو او د غرازه د کوم ترانسپورټ ته د غي پر وړاندې خلاص شوې د دوه ګاډي هم افغانستان ته اوختې دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د قومي سلامتیا په اړه د پارلماني کمیټې غونډه د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې د مارچ په 13مه وشوه. په غونډه کې د ترګري د ختمولو هوډ څرګند شو. د وسلوالو د مرسته کوونکو او په ټولنیزو رسنیو د دوی په حق کې پروپاګاندا کوونکو خلاف هم د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. په غونډه کې وزیر اعظم، پوځي مشرتابه، وزیرانو، د کمیټې غړو او د ګوندونو پارلماني مشرانو ګډون وکړ. د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد د عین ژغورنې تحریک غړو د غونډې پریکون اعلان کړی و، په کې نو موجود. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې راپور کې راکوي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په غږ پیلېږي.
دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا.
دادا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تے چہ کمی سلامتی پاڑا دا پارلیمانی کمیٹی غونڈ نہ پس اعلامیہ اوروی او وائی چہ پغونڈا کے ترگرے دا ہر شکل ختم ولو ہوڈ وشو. دا کمی سلامتی پاڑا دا پارلیمانی کمیٹی غونڈ پاتر سم مارچ پ کمی اسمبلی کے دا سپیکر سردار آیا صادق پ مشرائی کے وشو. دادا بند کوٹے غونڈا وچ جرنلسٹانو تے ورتلو اجازہ نہ وا. پغونڈا د پوز مشر جنرال اسیم منیر، د پوز د استخباراتي ادارې ISI مشر، د انټيليجنس بيورو مشر او د پوز د عملیاتو څانګې مشر نه علاوه د کمیټې غړو، وفاقي وزیرانو، د سلور وړو صوبو اعلی وزیرانو، گورنرانو او د ګوندونو پارلماني مشرانو ګډون وکړو. خو د حکومت د مخالفو ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان غړو د غونډې پریکون اعلان کړو. رسنیو ته لیکل شوی د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی چې د ترګرۍ خلاف د ریاست په ټول ځواک سره مبارزه د پر د یو متفقه سیاسي هوډ ضرورت دی. د ترګرو مرسته کوونکي او د دوی په حق کې په ټولنیزو رسنیو پروپاګاندا کوونکي په ضد هم د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. د ترګرۍ خلاف په جنگ کې د پوځ، پولیس، مالیشي او استخباراتي درو د کلک مرستې ژمنه هم وشوه. د غونډې نه وړاندې اټکل کېدو چې حکومت په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پوځي عملیاتو کولو اعلان وکړي، خو داسې ونه شول او په اعلامیه کې وویل شول چې د ترګرۍ ختمولو لپاره به هره طریقه کارول کیږي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او ترګرۍ په اړه د کتابونو لیکل لیکوال ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په هر طریقه کې پوځي عملیات هم شامل دي، خو دا د ترګرۍ ختمولو یوازینی لار نه ده.
پاکستان کې سیاسي شخړه ده، ځنه ادارې هغه د پاکستان په ریسورسز داسې قبضه کوي چې هغه خپل ذاتي یا ادارتي مقصدونو ته استعمالوي، هغه بنیاد بنی سبکم خلفشار وچتیږي، هغه ته یا د انسرجنسی نوم ورکول شي یا د ګوریلا وار نوم ورکول شي او یا سکوم دا هغه ته به ترخګری ویل شي او دا سیاحت پرې ریاست ته او د عسکري ادارو ته پکار په دی دي د شخړې چې د په بنیاد باندې پورا ملټرایزیشن جسټیفای کیږي.
د حکومت مخالف یو ګوند جمعیت علما اسلام په غونډه کې ګډون وکړو، خو نورو مخالف ګوندونو په غونډه کې ګډون ونه کړو. د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف مشرانو یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی ته د ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره د لیدلو اجازه ورنه کړل شوه چې دوی مشوره ورسره وکړي، ځکه دوی په غونډه کې ګډون نه کوي. د تحریک تحفظ عین پاکستان مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اسکزی خبري غونډې ته وویل چې د امنیت په موضوع باید د کمیټې اسمبلی او د سینیټ شریکه غونډه راوغوښتل شي چې په دې حق له دوه ورځې بحث وکړي.
اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو
دا غونډه پاسل کې زمونږ د ګراولو چل دی، بیا به وایي چې غونډه وشوه تحریک انصاف دادا مشران راغلی وو، د تحریک تحفظ عین پاکستان دادا مشران راغلی وو، بیا که موږ چغې وهو چې موږ د دوی سره اختلاف کړی وو خو دوی د پوځي عملیاتو پریکړه کړې ده، خدای دې ونه کړي خو دا د بربادۍ لار ده. موږ امنیتي ځواکونو ته وایو چې په دې کې ری تهدی نه کوي، د عملیاتو خبرې اسانه دي خو کله چې پیل شي نو ملکونو ته بربادي راوړي. د پاکستان دننه حالت دومره کمزور دی چې کېدای شي دغه بوج اوچت نه کړي.
پاکستان شاید نہ سہ سکے.
د اپوزیشن د پریکون پاړه په اسلام آباد کې د ډان رسپان بیورو چیف او تجزیه نگار عامر وسیم مشال ریډیو ته وویل چې تحریک انصاف دا غوښتنه هم کوله چې عمران خان د له زندانه راوستل شي چې په غونډه کې ګډون وکړي، خو دا غوښتنه ډیره مشومانه وه ځکه چې عمران خان اوس نه د کمی اسمبلی غړی دی او نه د خپل ګوند مشر دی. د ګوند مشر اوس بریسٹر گوہر دی.
اس قسم کے اجلاس کے اندر کسی کی شرکت کرنے یا نہ کرنے سے تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ
پدا سوگنڈو کے چاپ گڈون کولو او نہ کولو سرا پپریکلو سا اثر نہ پریو دی، زکہ چ پریکلے ہس ہم پارلیمان کے نہ بلکہ پبل زے کی پریکلو کے پارلیمان رول نشتا. البتہ دے پریکون سرا زمون پ سیاست کے چکم عدم برداشت الزام لگول دی او یا پمل کے چکم ماحول لے خا یو زلبیا خلق کو تخکار شو
ماحول چل رہا وہ ضرور ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہو گیا.
د کمی سلامتیا په اړه د پارلیمانی کمیټې غونډه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترګرۍ زیاتېدونکو پیښو په هکله بحث کولو لپاره راغوښتل شوې وه چې پوځي مشرتابه د غونډې ګډونوالو ته په دې هکله معلومات ورکړل. غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشوره د کمی اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق راغوښتې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوښتي اوس راځو ته چې د خبرو پښتونخوا په کورمه کې د وتیزو قبیلې یو شمیر سیمو خلکو ته اول شوی چې په دې ورځو کې د پوځي عملیاتو په خاطر لخپلو کورونو اوزي. نن د چهارشنبه په ورځ هغه موده پوره شوه. حکومت د عملیاتو پریکړه پر یا د سیمه کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې د فروری په 11مه وسلوال بد وروستو کړی وا. د پولیسو چارواکي وایي په یادو سیمو کې امنیتي ځواکونو محدود هدفي عملیات کړي، خو اوس غواړي چې علاقه له وسلوالو پاک شي او د تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړي. بلخوا د وتیزو قبیلې یو ځلی بیا پوځي عملیات د پیلیدلو فیصله واپس اخیستو پریکړه کړي، یعنی د وتیزو قبیلی مشرانو له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو فیصله بیرته واخلي، یعنی دغه عملیات ونه کړي. تفصیل د طارق ورزی په دې راپور کې.
په کورما کې د وتیزو قبیلی مشرانو غوښتنه کړې چې پر سیمه پیلیدونکي تازه پوځي عملیات د کېدلو فیصله دی واپس واخستل شي. د مندوریو کوثر علم اورگزی مشال رډیو ته پر 19 مارچ ویلي داش په غم زل دي چې حکومت رو باندې عملیات کوي، خو پر زید نقصانونو اوریدلو بل هیڅ فائدہ ورته لهغونه درسیدلی. اورگزی زیاتوی تر دې وړاندې د کندلی پر سیمه لا وسلوالو د پکولو په بهانه مقامی خلک د پوځي عملیاتو لپاره لخونو ترويستلو په صورته کورونا وران کله شول. خدشات لري چې هغه شان عمل وسله دوی سره هم کیدون کړي
کندلی بابا کې د مو خلکو ته ویل چې صرف فقط تاسو یو درو ګڼو ته وځي تاسو صرف د علاقې صفای مو کو سر چپریشن کو نو چې څنګه غو خلکو ته وو کورون ته بمونه کې دوالو شلنګ په وخت علي ام د سی اوس د کوز کور می بغن او چات منډوري ډاټ کمر چرخل د خلکو خدشه ده چې د سی نیوي چیرې مطلب مو هم حکومت په دې خبرې بنتی وو بس چیرې مطلب مو صرف سینټایزیشن کو او د سینټایزیشن په نامه بنتی د مو کورون اڑان کی
په کوز کورما کې د ګلپور د منډوريو چرخلو او چات ډاټ کمر او بغن خلکو ته د مقامی انتظامی او پولیسو لخوا داسې اعلانات شوی چې یاد سیمه لا وسلوالو د پاکولو په غرض ټول د خپل کورونا په درې ورځو کې خالی کړی. حکومت د عملیاتو فیصله پر یاد سیمو د مالک دونکو گاډو پر قافلې د فروری پر ولسمه وسلوال برید تر کېدلو پس اخستی ده. که څه هم د هغه برید په تناظر کې د عملیاتو فیصله وړاندې اخستل شوی خو د یاد قبیله خلک خپل کورونا نه پرېښودلو د فیصلې په صورت کې تر اوسه هر څه ځنډېدلې دي. په کوزا کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لوډیو ته د چهارشنبې په ورځ ویلي په یاد سیمو کې امنیتي ځواکونو محدود او هدفي عملیات کړي خو اوس غواړي چې علاقه لا وسلوالو پاک شي او د تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړي. په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جنګونه او پر یو بل تر بریدونو پس د ټل پړچنار مرکزي سړک په شمول د سیمې ټولې د تګ راتګ لارې د 2023 کال له ستمبر میاشتې تړلې پراتې دي. په پړچنار کې د شاه دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته په 19 مارچ ویلي که څه هم حکومت د کنوایانو او هلیکاپټرو په ذریعه تګ راتګ خوراک سکاک او نور ضرورتونه پوره کوي خو داسې مسلې نه حل کیږي.
حکومت په کور دی چې روډ په مکمل طور باندې سیف کی او روډ خلاص کی. کله روډ مکمل خلاص وي او سامان مسلسل ارتی میډیسن او شای خوردنوش نو بیا دا سات لکه بده تا د مسلسل روډ کلو شي انا بعد دا مشکلات کم شي وګه نه په دې کنوایانو او هفته کې واکنو یا دوی کنوای د سرا د کور می عوام مشکلات نشي حل کیدای.
په کورما کې د لار خلاصول په خبره تر ټولو لوی خند د بغن پر سیما په سړک لا دریو میاشتو روان د وتیزو قبیله احتجاجي غونډه ده. د احتجاج کوونکو د غوښتنې دي چې پر بغن سیما د شوي یرغل پر وخت اوړېدلو نقصانونو ازالت وشي، بله اسلحه دې راټوله شي، مورچې دې ړنګې شي او هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف د کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی یو مشر اډیشنل ډیپټي کمشنر امیر نواز خان په پړچنار کې د یوې غونډې پر وخت ویلي حکومت غواړي چې راپورته شوی ټولې شخړې حل کړي، خدا به حل کیږي چې سیمیتا اول امنیت راولي
کیږي چې تکلیفونه ستونزې په ژوندو راځي او ژوندۍ کومونه چې هغه ستونزې لارې ګوري چې دا مسایل حل به کوم په لبوزو په کوم لار به هغه کوه نو ان شاء الله دې امید در کومه دې ډاډګرانه در کومه چې دا تاسو چې کوم ستونزې بیان کړي قانون او آئین په تحت کوم کسی ان شاء الله د ایڈمنسٹریشن ته حکومت سره ولاړ ده او ان شاء الله یو ځای دا به یو موټی کیږي به دې ته کورم چې دا خلک په یو ځای ولاړ دي عوام دې پر کوشش کوي چې کوم ځای کې امن وي هغه ترقی سفر په اسانه باندې کیږي.
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پرداسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ یې د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن خوس راز دیتا چې پښتنو ژغورني غورزنګ وایي چې پولیسو په غیر قانوني طریقې سره د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر احمد کوکخیل د ډیر اسماعیل خان له زندانه د مارچ په 13 گرفتار کړی. د پی ټی ایم وایي چې عدالت ملک نصیر احمد کوکخیل په نور مقدمو کې د نه گرفتارولو امر کړی وو خو د هغو باوجود ډیر اسماعیل خان زندان ته زندانه د خوشی کېدو پر وخت ملک نصیر احمد پولیسو بیا نیولې دي. لا هم پولیس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. البته د ملک نصیر احمد کوکی خیل باندې یو شمیر مقدمه درج شوې وي او په هغه کې د ضمانت شوې دي، خو د دې باوجود د نوموړي وکیل وایي چې د خوشی کېدو وروسته د ټک پولیسو په قتل مقدمه کې ملک نصیر احمد کوکی خیل نیولې دي. نور تفصیلات د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عالمزیب مسجد مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو په غیر قانوني طریقې سره د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر احمد کوکی خیز د ډیرا اسماعیل خان زندانه د مارچ په 13 گرفتار کړی دی. عالمزیب مسجد په دغه براکښې ویایي
بشر ملک نصیر کو کی خیل ڈیرا اسماعیل خان جیل را رہائی ہوا تقریباً درمی اشتماخ کے ڈیرا اسماعیل خان تر اوڑے وہ بوگس کے سنو کے چه دو وزیرستان کے سنو ہوتے دو یک ٹائم کے بیا مجھا دا وکڑل چه دو یو خوم دے دوی چه کم التا بوگس کے سنو دے یک زمانتون ہم وکڑل اور سرا ور سرا مو عدالت تا دا خبر اوڑان دے کرلا چه دا چه کم دے دو یو سلی دا پلس دلا تا تا کرا تا گی چه کم دے دا غیر قانونی دے چی ولی چه قانون دا خبر کوی چکلا یو سڑا یو زل گرفتار شی نو بس دے دا پر طولو کے سنو کے گرفتاری آغا شمیر سکول انویسٹیگیشن پر یو کے زائی کی
ڈیرا اسماعیل خان عدالت کے ملک نصیر احمد کو کی خیل وکیل شافاد انصاری ویائی چه دے پنجاب اٹک ضلع پولیس و ملک نصیر احمد پا قتل مقدمے کے گرفتار کرائی دائی دے پنجاب اٹک ضلع پولیسو دے ملک نصیر احمد کو کی خیل گرفتاری پبراک شیل یاسا ہم ویلی ندی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته وګه سه اوس راځو دیتا چې په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لبشن ارمی لخوا وسلوال بدونه ډیر شوي. د چارو شنون کې وایي چې بلوچستان کې په تیرو دوو لسیزو کې وسلوال فعالیتونه ځکه ډیر شوي چې ریاست تر اوسه د ولس د ستونزو د هواري کومه سیاسي لاره نه ده خپله کړې. بلخوا د بلتون پال ډلې په ستراتیژۍ کې ځینې بدلونونو د دغه ډلې اغیز ډیر کړی. پڑے د مشلډو د خبرو مرکزی څنګه یو راپور خپور کړي چې شاهین بنيري درتا غټه کې وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي چې بلوچستان په قدرتي وسایلو مړه صوبه دا چرته چې د تیرو خوښه شلو کلونو راهیسې له پاکستانه د بلیدو لپاره مخ په زیاتیدونکي حل ځلې لیدل کیږي. د مارچ په 14 د بلوچستان په بولان کې بلوس لیبریشن آرمی یا بیلې د جعفر ایکسپریس په نامه ریل گاډي محاصره کړه. پاکستانی چارواکي وایي چې په ریل گاډي د ځانمرګي برید په نتیجه کې درې امنیتي سرتیری او دوه عادي وګړي وجل شو، خو بیلې ادعا کوي چې په برید کې نوي فوجیان وجري دي. له دغه وروسته د بلوس بلتون پالو او پاکستانی ځواکونو ترمنز شپږ دیر ساعتونه جګړه وشوه. فوج ادا کوي چې په عملیاتو کې له دیرشو زیات وسلوال وجلي او یرغملیان یې خوشي کړي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي دي او دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې پاکستان د سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په بریتانیا کې میشت د چارو یو شنونکي ظفر بلوس مشال لیډو ته وویل چې د بیلې په بریدونو کې د زیاتوالي وجه د دغه وسلوالې ډلې په جوړښت کې ځینې بدلونونه او د پاکستان خراب سیاسي او اقتصادي صورتحال دی. د نوموړي په وینا په تیرو اوو کلونو کې بلوس لیبریشن آرمی د یوې یاغي وسلوالې ډلې څخه په یو منظمه وسلواله ډله بدل شوې دی چې جدید اسلحه لري او یو پیاوړی استخباراتي نظام عملی کړی دی. دغه شان د مجید بریګیډ په نامه د ځانمرګو بریدګرو یو ډله جوړه کړې ده چې په پوره منصوبه بندۍ سره خپل هلې ځلې پر مخ وړي. د شنونکو په وینا له افغانستانه د امریکایي یو نړیوالو ځواکونو د ستنېدو نه وروسته وسلوالو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او بلوس لیبریشن آرمی ته ډیره جدید اسلحه او فوزی آلات په لاس ورغلی دي. پاکستان د روانې نامنې تور په خپلو ګاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان پورې کوي، خو کابل او نوی ډیلی دواړو دغه تورونه رد کړي دي. د یادونې وړ ده چې تیر کال بیلې ټول 115 بریدونه ترسره کړي او نږدې 900 کسانې وجلي دي چې اکثریت یې د امنیتي ځواکونو وو. د چارو شنون کې وایي چې په بلوچستان کې د مخ په زیاتیدونکو وسلوالو فعالیتونو یو علت دا هم دی چې ریاست د عام اولس سره ستړون نه لري او اکثر یې د ملت پالا سیاسي ګوندونو پر ځای د هغه کسانو مرسته کړې ده چې د فوز وفاداری.
مشال ریډیو ته غوږ اېښودونکو راپور مو واورېده. شاهین بنیادی تاسو ته وړاندې کوو او د دې غړې مهم خبرونه داسې دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن خلاصه شوه. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته ویل چې نن مازیګر دوه غاړې له پاکستان افغانستان ته په تورخم دروازه ووختل. تر دې مخکې په ننګرهار کې د طالبان د حکومت د ولی ویاند قاضی مولا عادل په یو ویډیوي بیان کې ویل چې له پاکستان سره پریکړه شوه چې د مارچ پر 19 پر هغه لاره تجارتي مالونه او ناروغان تللی شي او د مارچ له 20 څخه به ور د ټولو مسافرو د تګ راتګ لپاره خلاص وي. پاکستاني امنیتي چارواکو د فروری په 20 ترغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په مونوا سیمو کې پوستې جوړولې خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. بل خبردار چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه سمدستي اقدام وکړي. نوموړي پرون په جنیوا پرستب کې د بشري حقوقو په اړه یو کانفرنس ته په خپل ټلیفوني وینا کې ویل چې ترګری د نړۍ امن ته ګواښ دی چې لمنځه وړلو لپاره یې امریکا او لویدیځو متحدینو د کال 2001 راهیسې د ترګری پر ضد جګړه کړې چې مرکز یې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمه ده. بلخوا یادونه دا چې په اسلام آباد کې پرون د قومي امنیت د پارلماني کمیټې په غونډه کې د ترګرو بریدونو غندنه شوې پر ضد د مبارزې هوډ څرګند شوی دی. او اوس راځو نورو راپورونو ته. اوردونکو په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو. سر موضوعدار دا چې د مارچ په 13 د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتن د اوکراین او روسیې ترمنځ له تیرو شاوخوا 3 کالو راهیسې روان جنگ د ختمولو په چارو خبرې کړې. د دې ټلیفوني خبرو چې شاوخوا 2 ساعته یې دوام درلود په نتیجه کې دواړه ولسمشران د اوکراین او روسیې ترمنځ په یو داسې ډزبندۍ سلا شوي چې تر مخه به یې دواړه خواوې تر 150 ورځو د یو بل د توانایي لکه ګیس او برېښنا په تنصیباتو بریدونه نه کوي. د دې خبرو اترو په اړه نور جزئیات د مشالډو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور کې چې داود خټک اجباړلې.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې منلي دی چې تر 150 ورځو پورې د اوکرين د انرژي په تاسیساتو او بیخ بنا یا انفراستراکچر بریدونه دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. دا 3 کاله مخکې په اوکرين د پراخي حملې له پیلولو راهیسې د روسي له لوري لومړی امتیاز دی، خو بیا هم د ټرمپ له دې هدف سره برابر نه دی چې غواړي سمدستي ټوله جګړه ودرېږي. اوکرینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دواړو مشرانو ترمنځ د مارچ 13 په خبرو نهیلی خودلې ده او ویلي دي چې داسې ښکاری چې پوتین سولې ته لیواله نه دی او جګړې ته دوام ورکول غواړي. سپینی ماڼۍ په بیان کې ویلي دي چې ټرمپ او پوتین سلا شوي چې سولې ته د لارې د هواریدو لومړی اقدام د انرژۍ په تاسیساتو او انفراستراکچر د بریدونو درول دي. خو د روسیې ولسمشر پوتین په خبرو کې د پرمختګ لپاره یو شمیر شرطونه وړاندې کړ چې پکې پر اوکرين د پوزي مرستو او ورسره د استخباراتي معلوماتو شریکول بندول شامل ول. دا هغه شرطونه دي چې اوکرين به یقینا رد کړي. تیره اونۍ اوکرين د ټرمپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط اومنه چې روسیه هم ورته غاړه کیږي. 3 کاله مخکې پر اوکرين د روسیې له يرغل راهیسې په جګړه کې د دواړو خواو تر 1 ملیون زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. د اوستریا په مرکز ویانا کې د بی وسلې کولو او د وسلو د تولید او پراختیا مخنیوي مرکز شنون کې او پخوانی روسی ډیپلومیټ نیکولای سوکوف مشال ریډیو ته ویل چې د په ان موسکو اوس له ټرمپ سره خورا آرام احساسوي، خو دا ارسه د اغه وجوهات لکبل نه دي چې هر کس یې ذکر کوي. دی وایي روسیه اوس له ټرمپ سره معامله کولی شي، خو اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې دریز سم دی او باید له کومې معاملې پرته ومنل شي. پښتنه دادا چې پوتین له ټرمپ سره په خبرو کې پر څه سلا شو. تر هغه چې د اصلي پوزي اقداماتو خبره نه ده، نو د جګړې ډګر په اړه هیڅ موافقه نه ده شوې. روسی ځواکونو تر وروستي وختونو پورې د جګړې په شاوخه 1100 کیلومتره لومړی لیکه کې د اوکرين د دفاع ماتولو هڅو ته دوام ورکړي. اخوا اوکرینی پوزیان د روسیې له کورسک سیمې وزي چې د جګړې په لومړۍ کرخه فشار کم کړي او چې په راتلونکي کې د سولې د خبرو لپاره په ښه حیثیت کې وي. د پوتین او ټرمپ تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په بیانونو کې د زپوریشیا د اټمي برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو لوی هغه دی ذکر نه دی شوی. د ګونګوسو برعکس په بیانونو کې د اوکرین د کریمیا د الحاق په اړه د روسیې د دعوې تاییدولو خبره هم په خبر پاڼو کې نشته. له دې پرته په بیانونو کې په ناټو د اوکرین د ورګړېدو غوښتنه چې مسکو یې سخت مخالفت کوي او ان یې پر هغه هیواد د حملې پریکړې د دلیل په توګه هم وړاندې کوي یادونه نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
ادمه مخه تاسو د داوود خټک نه راپور اورید چې د روس او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د اوکراین د جګړې پر سر باندې جوړ کړل شوی وو او دغه راز اوس رازو وبخي د دغه دوه مشرانو د امریکا او روس مشرانو چې کمی خبرې کړې په اوکراین جګړه باندې هم په دغه اړه باندې تاسو ته داوود خټک راپور وړاندې کوو. اوس رازو دي ته چې په خبر پښتونخوا کې د مدنیاتو مالکانو ټیکدارانو ټولنې ویلي چې د وفاق لخوا وړاندې شوی هغه قانوني مسوده نه مني چې د ټولو صوبو د مدنیاتو لپاره یو شان پالیسي تجویزوي. د هغې ټولنې مشرانو دعوه وکړه چې د وفاق قانوني مسوده د صوبې حق تروړي او خودمختاري اخلي. د دوی په وینا پر مدنیاتو لومړی د سیمې د خلکو حق وي. د خبر پښتونخوا اسمبلی ځینو استادو مشال روسو په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د کاروباریانو اندېښنې به له وزیر اعلی سره شریکوي چې هغه به یې وفاق ته ورسوي. نور تفصیل له غلام بوس په دې راپور کې.
فرنټیر ماینز اونرز ایسوسییشن په نوم د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو ټولنې د وفاق لخوا د ټولو صوبو لپاره د یو رقم مدنیاتو د پالیسۍ په هدف جوړ کړی شوی قانوني مسودې د ځینو تحفظاتو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د مارچ په 13مه په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د فرنټیر ماینز ایسوسییشن مشر شیربندی خان مروت له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د وفاق لخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته چې د مدنیاتو د قانون د منظورولو لپاره کومه مسوده را لېږلې شوې ده نو په هغه مسوده کې د دوی وړاندیزونو ته ځای نه دی ورکړی شوی. هغه زیاته کړه چې په دغه مسوده کې دوی ته د مدنیاتو د فیس او رایلټۍ لپاره د وفاقي بورډ جوړولو وړاندیز او د وړوکي مدني ټیکو ترلاسه کولو لپاره د 2.5 کروڑ روپو د بینک ګرانټۍ تجویز د منلو وړ نه دی.
مونږه دوی غوښتي وو په اسلام آباد کې بغیر دوی سره مونږ میټینګ سلی مونږ تجاویز ورکړي وو. ای صاحب سی مونږ سره دا وعده وکړه چې د تاسو تجاویز منو ان مونږ ته قبول دی او دا په یک دیسه جوړو. دوی څو وکړه چې اوس ایک راغی چیف سیکرټری صاحب ته چې تاسو دا فوراً زر نظر په اسمبلی کې را پاس کړئ. نو هغه چې مونږ وکړه نو د مونږ ټول تجاویز دوی ریجیکټ کړي دي. د مې ایون چې د منرل ډیپارټمنټ کوم تجاویز ورکړي وو هغه ریجیکټ کړي دي. نو دا خو دوی د منرل وسایلو باندې قبضه کولو کوشش ده.
نو پاره کې اوس خطرناک دوه درې خبرې سري
او خطرناک لګیو دا دي چې دوی یو وفاق بورډ جوړ کړای دا هغه بورډ به د صوبې رایلټي او فیسونه تعین دوی کوي. مونږ وایو چې دا د تاسو کار نه ده، دا د صوبې اختیار ده. دوه مدادا چې پدې کې دوی په لایسنس چې د 30 سال ماینینګ لیز وو نو هغه دوی 20 سال تر اوسته او رینی ویلې شرط کې چې چاته ورکولای شي چاته نسی ورکولای. دا غرنګي پر اسپیکټینګ لایسنس 15 کال وو اوس دوی 3 کال او ایکستنشن باندې پابندی پکې و لګولا. الانګي په فاټه کې هو ایکستنشن بار بار پکار د ځکه چې الت دی لاین اډر لوجن سو کال د اجازه نه ورکې پر اسپیکټینګ هغه 15 کال پتا ته شي نو بیا به تاسو کوي.
د مدنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو د ټولنې مرستیال مشر اصغر خان اپریدی وایي د 13 بلون تر مخه د صوبې په مدني وسیلو د صوبې دولس لومړی حق دی خو د وفاق لخوا د مدنیاتو د ټیکو ترلاسه کولو په جوړ کړی شوی قانوني مسوده کې د دغه حق د تروړلو هڅه شوې ده.
د
چې دا کم ایکټر روان دی دا زمونږ د زمونږ د صوبای چې کم خود مختاری ده دا اخلي او زمونږ د صوبې سره جی دا یو وسایل دی غریب نور چې کم دی هایډل پاور نه هغه د اخوال ډی دی اخستې ر اویل ان ګیس یې مونږ نه اخستې ر دا لګ منی ډپارټمنټ باندې کې دا کم سمال سکیل هغه چې مونږ تاسو ته ویل دا غیر روزګار روان دی او غیر سره پزرونه پلکونو خلکو روزګار باندې زمونږ سره خوندا یو وسایل دی د منر والا په صوبا کې نور خو زمونږ سره هیڅ شی نشته چې څه دی هغه اخوال ډی ار وړي دی هغه نو له هغه مونږ دا صوبایي هغه ته حکومت ته درخواست کوو چې په دې باندې د غور فکر وکړي او دا بغیر سوچ سمجھے نه یا بغیر مشوراتو نه چې بالکل دا هغه نه کی پاس نه کی دا بل
د محمد سہیل خان په نوم د مدنیاتو یو ټیکدار مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دوی د خراب امنیتي صورتحال په وجه د وړاندې نه د ستونزو سره مخ دي ځکه چې دوی یو شمیر ټیکې ترلاسه کړي دي خو د مدنیاتو د راویستلو لپاره ورته د بارودي موادو کارولو اجازتنامې نه ورکول کیږي او په دې وجه د مدنیاتو راویستلو کار روزګار د ځنډ ښکار دی
او لیم سٹون او لیٹرائٹ دا لیزم یاتا گرانٹ شوی او مائننگ کلا سٹاپ شی کلا شروع شی چې ما ته لیز گرانٹ شوی 2017 کې گرانٹ شوی تقریبا دا لیزونه ما هغه ټیم می بارود ته پر اپلای کړی دا اوس پر لا غل ریسنت نه گرانٹ شوی نو ان کم نشته خرچ زیات دی خو بس ځان مو ټاکین کړی دی موږ او چې زی ورز برا شي دا برته ملو شي
او وفاقي چارواکو د مادنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو د ټولنې د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي خو د مادنیاتو ټیکداران او لیکان وای دوی وزیر اعظم د پوز مشر د صوبې اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته د خپل دې ته پوزاتو لپاره لیکونه هم استولی دي چې پکې د مدنیاتو نوې قانوني مسودې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده په دې اړه مې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملۍ د دریو حکومتي غړو سره تماس ونیولو خو هغه مشال ریډیو ته وویل چې کله دا قانوني مسوده د صوبایي سملۍ ایجنډې ته رامخې ته شي او هغه په تفصیل سره وګوري نو دوی به بیا په دې اړه د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنداپور سره مشوره کوي او د مدنیاتو په نوي قانون کې به د صوبې د ولس او د مدنیاتو د حصدارو د ګټو د خوندي ساتلو هڅه کوي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس تاسو د غلام غوس راپور واورید رازو دیتہ اوس چې د خبر پښتونخوا حکومت د پیښور لښتمنو سره یو ځای یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نشئی روغ دی کسان ادی ژوند استنولی تر دې نو وخت لاندې د خار شتمن کسان هغو 1200 کسانو ته کار روزګار برابروي چې نشي پرخېدي. حکومت وایي تعلیم یافته کسان به په یو او بې تعلیم به په بل برخه کې کار کوي. په دې کارونو کې مسلکي زده کړې ترلاسه کول هم شامل دي. نور تفصیل اسما ګل لا کوي.
د پیښور کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته ویل پیښور کې د نشې نه پاک مهم د لاندې نیول شوي کسانو درغېدو وروسته د پیښور کمشنر ریاض مسعود په مشرۍ کې شوې غونډه کې ورته د روزګار ورکولو پریکړه وکړه چې پکې د ډبلیو ایس ایس پی سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری په شمول د ښار لویو کاروباریانو د شاپینګ مال او هوټل مالکانو ګډون وکړ او په دغه موقع د نشې نه صحتمند شو تنانو له د روزګار ورکولو لړکې دمرستی ورکول وړاندیز وکړ.
حکومت خیبر پختونخوا کم چې د نشې نه پاک پیښور مهم شروع کړی او په 9 نومبر باندې ته 9 مارچ باندې دا غوي چې کم کسان زیر علاج دي 2100 کسان چې کم زیر علاج دي دا غوي اصلور مشي علاج پوره شو او دغه کم د نشې خلک چې کم دي دا به صوبایي حکومت باقاعده تو باندې خپل خاندانو ته حواله کوي. په دې لړکی د روزګار ورکولو چې کم اقدام دی دې ته عملی اجامه ورکولو د پاره یو مانی ټیم کمیټې اعلان هم شوی دی چې دا غي مشربا اډیشنل ډیپټی کمشنر په خبري دغه مانیټینګ کمیټې با د تاجرانو صنعتکارانو او نور کوم مخیر حضرات دی دوی سبا پر اپته کی او د کم کسان چې صحتیاب شوی دي د نشي ندی لمغ د غازینو مرکړې دي.
بل اړخته په خبر کې د شاتو مچو روزګار کون کې شیر زمان بیا مشال ریډیو ته ویل دوی هسي کوي تر 50 اغه کسان چې له نشي د عادت نه اوړېدلی هغوی ته د شاتو مچو کاروبار زده کړي او ځان له د غوړه معاش ګټلو جوړ شي.
په هني
سیکٹر کې دی د لیبر د پاره ډیر زیات زی دی خو دا هغه د پاره موږ سره د ټریننګ کمې دی ای ته ما د ترناب انټومالوجي سیکشن خودلې دی چې ترناب انټومالوجي ډیپارټمنټ کم دی کنه نو زما په خیال سره چې هغه ته پاره کې یو کافی پکار ده دا مې ورته ویل چې تاسو لیټر وکړي چې دا کسان کم دي چې دا موږ ته وی ټرین کی او بیا موږ خپل مارکیټ کې انوالو کو او بل دا 50 کسانو د پاره او چې کله زر کې دی چې څومره زر کې دی چې تاسو انټومالوجي ډیپارټمنټ ته نه فارم کې یو لیټر واستوي چې هغه سبای او قبل سبای زه خپل نن ان شاء الله ولزي د انټومالوجي ډیپارټمنټ سره نن میټینګ کوم
په عین وخت په خبر کې د سرحد چیمبر اف کامرس ان انډستری صدر فضل مقیم خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې کده نشې نه روښ شوی کسانو له روزګارونه ورکړل شي نو پام به د خپل راتلونکي په لور شي او ممکنه ده چې د نشې عادت ته یې بیا مخه نشي نو موري زیات کړه چې د نشې نه پاک په خبر مهم د خیبر پښتونخوا حکومت یو غوړه ګام دی باید دې مهم له دوام ورکړي پوهان وایي د نشې توکو خرڅونکو مخه نیول اړین دي حکومت باید د نشې موادو قاچاقګرانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او ورته سزاګانې سختې کړي چې د غرنګ اولس او په خاصه توګه ځوان کول د نشې ښکار کېدو بچ شي آسمګل مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو یوې بلې موضوع ته اوریدونکو د خزو د چارو د خزو د حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې که څه هم د خزینه او ترانو شمیر زیات شوی خو د دې باوجود لا هم د سړو او خزو اوټونو اچولو شرح یو شان شوی نه ده دی وایي چې د خزو د وړاندې ډېرې مسلې دي خوندونه دي چې لوجې دغه چې لوجې د دواړو د اوټونو چولو شرح نه ده برابر شوی په دې کې د خزو لخوا د شناختی کارډ نه جوړول دغه سې د تعلیم کمی او ځنې نور وجوهات چې د خزو ووټ اچولو کې خندان جوړوي ملخو د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وای چې دوی هڅه کوي د خزو ووټونه زیات نه زیات شي نور تفصیل د خالدان یاس په دې راپور کې
د چارسدی زیبا هم هغه خزو کې شامل ده چې د تیر کال عام ټول ټاکنو کې ووټ نه دی اچولې زیبا وای
سړی دا وی موږ اجازه نه راکې چې موږ ووټ ورکړو هغه نه بل خبره ده څه څه خزې دل ددا سړي چې هغه شناختی کارت نه وی جوړو دا هغه سړي هغه چې شناختی کارت نه جوړي هغه ووټ نه شي ورکولې مطلب هغه د خپل حق د پاره आवाज نه جوړ جوړي
یو بل زنانه چې نه غختل نامې واخیستل شي مشال ریډیو ته ویل
زما دوه ماشومان دي او زما کوروالا چې دې ماته دا اجازه نه راکې چې زه ووټ واچم چې کلم د ووټ دوه راشي نو موږ نه تاسو نه کېدی چې تاسو هم لاړ شئ ووټ ورکې
د نوخا سلمہ خټک کې اوس د کون کې دا وایي خزو کې د ووټ اچولو په اړه د شعور کمې دی
په کوم ورځ خزو ته چې د خپل د ووټ د اهمیت پته لګې دا نو غي بکل هم نه د خاونه وري نه د سرور وري نه د اسخر وري نه د پلار وري
په قبایلی ضلعو کې اوس هم د خزو د وټونو اچولو شرح د ملک نورو علاقو په نسبت کم ده د مومندو ضلع نودیا مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي دې سیمو کې نخو خزو کې د ووټ په اړه شعور شته او نو ورته د سړو لخوا اجازه ملاویږي
مومند کې چې کم دی زیاتره خلک ځکه ووټ نشي اچولی زنانه نارینه اجازه نه وی دا غنه بغیر غوي نشي اچولی وکنه مطلب ډیر سخت خلک دي کنه زنانه خپل بار ته نو باسي
که یو خو د خزو اوټونو اچولو شرکه مدا نو بل خو سیاست سره تړلې خزې هم لستون زسر مخ دي د جمعیت علما اسلام فی سره تعلق لرونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل وای سیاسي ګوندونه هغه ځینو کې خزو ته ټیکټ ورکړي چرته چې د هغوی ګټه د نشت برابر وي
چې کمزه کې هول زیات دي هغه ځې هلکې داسې ک پارٹی هغه لپاره خزو لسیټونه ورکړي نو جنرل الیکشن ته واخله خزه را مخترازي کوم دا هلی شي صرف خانو پوری به کین نو به جنرل سیټس ته خزه ډیره مشکله سره سملانو ته راځي هم دې ریزرو سیټس باندې به بیا خزه ناشتي
دا یادونه ورته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اقلیتی غړو او خزو یو کال تری دو باوجود هم د ځانګړو سوکو سوګن نه دی پورته کړي دا وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی یو سلشل غړو کې صرف شپږ خزی موجود دي چاند بی بی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشستونو د پاره نامزد شوی دا وایي سیاست کې باید زیاتې خزی راشي چې دوی کولی شي د خزو مسلې په خټوګه حل کړي
چې په ډیسیژن میکینګ پروسس کې تاسو مخزه د خزو مسایل د پاره انوالف کینو تاسو له زیات خ فیدبیک تر کوشه زیات خ کار کول شي مداده چې دغه کمی خوري زیات ده او سم ډیره ده خو نور درست روزه چې زه ګورم خلک روزي او سټوډنټس هم انټرست دي او ست ورکینګ وومن باندې د کور والا خزم بار تر روزي
بلخو د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته ویلي الیکشن کمیشن خپلې پوره هڅې کوي چې د خزو د وټولو اچولو شرا سیوا شي
چې کوم ځای کې معلومه شي چې هلته کې بلاک کې دغه نشته زنانو ته د شناخت کارډ د جوړېدو مسله ده او لرې دفتر هلته بیا موبایل رجسٹریشن ویب ته بلدار چې ډسټرکټ ووټر ایجوکیشن کمیټیز دي دا غي په پلیټ فارم باندې الیکشن کمیشن میډیا سره سیول سوسایټي سره پولیټیکل پارټیز سره ایون په خاص کې مین کې موږ دا غي انګیج کوو فیسیلیټیشن د بار الیکشن کمیشن لګیا دي او چې دا ووټر ټرن اوټ هم زیات شي او دا غي د زنانو دا ووټ رجسٹریشن هم زیات شي
د پاکستان د آئین سیکشن شپږم تر مخه د دې هیواد هر وګړي د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري ولی سیاست باندې نظر لرونکي وایي د پاکستان زیاتره خزي د شناختی کارډونو نشټوالي د سیاسي پوهې کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوي دول عملا اوس هم د دې حق نه محروم دي خالد انیاز مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د خوګستی په پاکستان کې د خزو د اوټونو د کمیش میری په اړه باندې تاسو راپور واورید چې د علت سره اوس راځو دي چې د سواد په منګور بازار کې په دې ورځو کې په بازار کې غنا غنا لیدل کیږي د ورځې په میاشت کې ګڼ خلک د جماعت نه پس بازارون ته ځي هلته د ګرمي چای پراټو او نور خوراکونه خوندونه اخلي او ترڅنګ یې د اختر لپاره سودا هم کوي ځای اوسیدونکي وایي چې اسکل او په ګڼه ګڼه کې سودا کول جي د ساتری یو خزریه ده چې لری لری ځینو ته خلک دغه زیتا راټولېږي د مشال ریډیو د سواد خبریال نیاز احمد خان هم په منګوره بازار کې یو چای خانه ته ورغلی او هلته یې د ورغلو څو کسان سره خبرې کړې
خطرمند سلامونه پیر زبانه نیاز احمد خان يم د سوات منګورې خار نه تاسو مخامخ يم خطرمند روزه دا او د روزه نه بعد ګڼ پښتانه شه روزه ماته او د تراول وروسته چای اسکی او د چای سره پراټي هم خوري خواګم خوري زل د پامنګورې خار کې یو کې پي ترغلو ډیره ګڼه ده پکې او دونه پښتنه کوي یو برګر را سره سلامونه
السلام علیکم
نوم دې راته وای
نوم مې دوست محمد ده من غوډېل راغلو چې دا لکه سړې سړې شیرا شي چې اوس کې پراټي خوري یو سبل سهار سره خواګ پکې ملایي او ډیر ښه
چینی
تقریباً تقریباً لوٹی رضی پہ
مننه اوریدونکو موږ دغه دا چې د منګورې خار خلک چې دی هغه د روزه ماته او د تراون وروسته بازار مخه کې چای هم سکي د ګوره مچولې بګیم خرڅيږي دغه د بګیا قانون خوراکونه خرڅيږي موسم یخ دی او په یخ موسم کې ګرم ګرم چای چې دی خلک یې خوندور دي
وبدل چې په سواد کې خلک په روزماتي نه پس ل چای خوندونه اخلي د چایو پراټو د سينور خوراکونو نه اوس رزو خوستا ملګر ملتونو د خوست په نادر شاه کوټ کې غني پروژې پیل کړي په دې پروژو کې با په 15 کلو کې 15 پروژې عملی شي چې ورسره به لزګونه ځوانانو ته کار پیدا شي په دې پروژو کې د اوبخور څخا کوبو او نور کارونه شامل دي ځای ځوانان وای په افغانستان کې د روان بد اقتصاد وضعیت په وخت کې دا قسمه پروژې ډیر ارزښت لري تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو یا د پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلی کېږي لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالي کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي د یادو پروژو څخه د ځینې خیرو په سیمه د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلي کوونکي انجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال راډیو ته وویل
15 کلو کې به 15 پروژې تطبیقېږي او دا پروژې به د آبیارۍ ترانسپورټ او برسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوست حجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دا نه به 2.8 میلیونه افغانۍ مصرف کېږي
د نادر شاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوي پروژې پلي کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله وویل
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحاله چې موږ ته د کور زمینه برابره شوې ده بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډ یا معیوبان دی هم په نظر کنوالې دي خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید د کور زمینه برابره شي
د نادر شاه کوټ ځوانان وایي کچېرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي یو تن کارګر متی الله وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي دا کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفې شو دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري دوی ته باید د کور زمینه برابره کړي دغه مؤسسه په کور وچې
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شوي وي یو بل تن کارګر ځوان بخت الله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي چې څومره مصروف وي دومره د ذهن جوړېږي دومره د وطن ته خدمات کړای شي
سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې د خوست په ډېری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري
د نجیب الله خیل راپور تاسو واورید چې په خوست کې د ځوانانو د کار لپاره څومره پروژې پیل شوی دی اوس د روزي ځانګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی نن موضوع دا ده چې پروژه کې بد رد ویل تاوتریخوالی کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل لیو په څه ډول روزهدار خلک له دې کارونو منع کړل شوی دي پړی مفتی ذکر الله ذاکری معلومات راکوي
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې روژه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاوتریخوالی په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې سر لوبي منکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوغو ارشادات ته مراجعه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنته روزه د سفر او د ډال حیثیت لري فاذا کان یوم صوم احدکم کله چې تاسو نه د یو کس د روزې ورزي فلا يصخب هغه د شور نه کوي هغه د جنگ و جدل نه کوي ادی کنزاو نه کوي ادی خلق ترد او بد نه وی ولا يرفض او هغه دی جنسی خبر نه کوي فان سابه احد او قاتله کچرتا کنزلی ورته وکړلې چا بدر دی سپکه سپوري ورته ویلې او یای ور سره جنگ او قتال او مقاتله وکړلا نور رضار سړی د خپل روزي ته وګوري او هغه دی ورته د کنزلو جواب نه ورکي ادی ورته کنزلی نه کوي او هغه دی ور سره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارک نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژدار سره ډیر فرق لري. د روژدار په اعمالو کې باید فرق راشي، د هغه په اخلاقو کې باید فرق راشي. قبل سړی جنگ کوي دا باید نرمی وکړي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی ولا یجهل، او جهالت دې نه کوي، د جهالت وړ کارونه دې نه کوي، داسې کارونه دې نه کوي چې خلک ووایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه بلکې یو جاهل انسان دی. دې سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړه سوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمی، ظلم، استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورسه خبری خدا، ټول اعمال پروژه کې ممنوع دي. د روژه دار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري هغه باید صحیح روژه دار شي.